محکومیت قدرت های جهان را به دنبال داشته است.
دوستان زمو غږله ازادي رادیو ناوري په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ مخمنې نیم ساعته خبری مجلده چې په کې به په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو حال درکړو. همدارنګه به په بغلان کې د ولی هغه څرګندونې در سره شریک کړو چې وایي دغلته هغه سیمې چې د برق پایې پکې ولاړې وې د پولیسو لخوا نیول شوې خو لا هم د وسلوالو د ډزو هدف دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. نوریا ستوري د افغانستان اړوند همدارنګه د نړۍ خبرونه دراوړي.
سر که پام وکړئ څو مهم خبرونو سر ټکوته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبلاړه ولې ده. ترکیه وایي غواړي په خپل ګاونډي سوریه کې له نړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټوله نهه عمله یې وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو د تیرو 34 ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګ په بغلان او کندوز کې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري او دهنې غوري سیمو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او په کندوز کې بیا 22 مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو 9000 تیری هم وژل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښار ګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور ورسېدلی او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. که څه هم د جمهوري ریاست مرستیال وایي دغو اقداماتو یادونه ونه کړه خو ویې ویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري ساتي.
اقداماتی که نیاز بود اکثریتش صورت گرفته و در آینده هم اقدامات دیگر صورت میگیره.
د مخکې کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښار ګوټي د تړون څرنګوالي ته ټاکل شوي څېړنیز پلاوي ویلي و چې په دې تړون کې ډېره ملامتي د ولسمشر پخواني حقوقي سلاحکار ته متوجه ده. دوی ویلي چې د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دفتره داسې مکتوبونه تبادله شوي و چې له قانون سره یې اړخ نه لګاوه. محمدي له دغې پیښې وروسته له خپلې دندې لرې کړی شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د راتلونکو اتو یا نهو ساعتونو پورې به له کابل سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په اتو ساعتو نهه ساعتو کې د کابل برېښنا وصلوو. نورمال کوو یې هیڅ مشکل به نه وي.
د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې له ازبکستان او کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شل ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی دی خو د برېښنا شرکت ډار ورکوي چې دا برېښنا به ډېر ژر وصل کړي. د هرات له زندانه د ولسو ښځو په ګډون 130 بندیان خوشې شول. د دې ولایت مرکزي زندان مدیر عبدالله عزیزي رسنیو ته ویلي چې دا کسان د ولسمشر اشرف غني د دو فرمانونو په اساس خوشې شوي دي. نوموړي وویل چې دغو بندیانو د خوشې کېدو تر څنګ د یو شمېر نورو د بند په موده کې هم کموالی راغلی دی. د هرات د محبس چارواکي وایي چې د ولسمشر دا فرمانونه د لوی اختر او میلاد النبی په مناسبت ورکل شوي وو. د پاکستان جنوبی ایالت سن هندوانو ته اجازه ورکړې چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سن چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډېره برخه پکې اوسي د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان وایي له قانوني چوکاټ پرته چې دوی خپل ودونه ثبت کړي هندوانې ښځې په اسانۍ د په زور ودونو تښتولو او جنسي تېري هدف ګرځېدلي او هم کونډې له حقوقو بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سن کې له 18 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي. قانون دغه راز دې ته لاره پرانیزي چې اوسني ودونه هم په اتومات ډول ثبت شي خو دغه قانون یوه لنجمنه ماده هم لري او هغه دا چې که ښځه یا میړه له خپل دینه اوړي واده یې لغوه کیږي. د پاکستان مرکزي پارلمان هم په ورته یوه قانون غور کوي. مسیحیان چې د پاکستان یو بل لوی مذهبي اقلیت دی خپل ودونه د مستعمرې د وخت د مقرراتو پر اساس تنظیموي. ترکیه وایي غواړي ترکیه وایي غواړي په خپل ګاونډي سوریه کې له نړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د ترکیه یو لوړ پوړي چارواکي نن په استانبول کې خبر اعلان ته وویل چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات به یو اړخیز نه وي. هغه زیاته کړه چې موږ غواړو ځمکني عملیات مخته یوسو، که په دې اړه توافق موجود وي ترکیه به په دغو عملیاتو کې ونډه واخلي. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د روسیې په هوایي ملاتړ سوریې د سوریې حکومتي ځواکونو تهاجمي عملیات د دې سبب شوي چې د سوریې پوځ د ترکیې پولې ته ځان نږدې کړي. کورد وسلوالو هم د مخالفینو له لاسه وتلې مورچلې نیولي او د پولې په اوږدو کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستورا د نړیوالو په مرسته د رامنځته شوي اوربند رعایتولو د هڅو په ترڅ کې نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعالم سره خبرې وکړې. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمینې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټوله نهه عمله یې وژل شوي دي. د پوځ ویان جنرال یحیی رسول وویل روسي ساخت مې 12 هلیکپټره نن د تخنیکي ستونزو له امله رالویدلې ده. هغه وویل دوه پیلوټان او اووه پوځي افسران په دې پهیکه کې وژل شوي دي. د نړۍ د اومه تیلو دوه سترو تولیدونکو روسیا او سعودي عربستان موافقه وکړه چې تر هغو به د تیلو عرضه کمه کړي چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو وزیر علي النعیمي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د روسیې د انرژۍ له وزیر الکساندر نووک سره له خبرو وروسته وویل چې دا به مناسب وي چې د تیلو عرضه د جنوري د میاشتې اندازې ته راکمه شي. نعیمي وویل قطر او وینزویلا هم موافقه وکړه چې دوی به هم دا کار وکړي او هیله مند چې نور د تیلو صادرونکي هم دغه وړاندیز ومني. ایران ویلي چې د تیلو عرضه په چټکۍ سره زیاته تر څو له د کلونو بندیزونو په نتیجه کې پر نړیوال مارکیټ کې خپله له لاسه وتلې سهمیه بیرته پوره کړي. د نړۍ بازار ته له تقاضا زیات د تیلو عرضه له دې سبب شوي چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون میاشت راهیسې په سلو کې اویا راټیټه شي او د یو بیرل بیه شاوخوا $10 ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالي روسیا، اذربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصادي په تیلو متکي دي له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او 45 وسلوال تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د افغان چارواکو په وینا وژل شوي دي. د دهکدې صلح المان په نوم مرکز د افغاني اسري میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. په یو بل ریپورت کې واوري چې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو سرتیرو او یو شمیر بهرنیانو د خوشی کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او افغان چارواکو د اسیرانو د خوشی کولو لپاره عملیات کړي دي. د افغانستان د قانون او پټرولو وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند قانون طرحه به ډیر زر بشپړ او حکومت ته به وړاندې شي. د افغانستان په اړه بعضی نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې واوري چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې اندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد حکومتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې ولسي پاڅون کوونکي هم برخه لري. دا چې د عملیات اوس په کومه مرحله کې دي همدا اوس راسره له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی. شنواره سب خبرونې ته ستړی مشي. چارواکي د روانو عملیاتو په اړه وروستی حال څه وایي؟
ډېره مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له تېرې اونۍ راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد باندې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشکوال په وینا باندې دغه عملیات کې تر اوسه پورې څه باندې 40 کلي له وسلوال نه پاک شوي دي او هغه ساحې چې له وسلوال نه پاکېږي په دې ساحه کې هغه پاکون کوونکي چې په د الجزایر قدیر دیت باندې د داعش پر ضد راول ارشیو وو د مغه سیمیل پاسون کوونکو د فارامنتی پوسټ جوړ او په دغه ساحه کې دوی ځای پر ځای کیږي. د دوی په وینا باندې په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې 15 ویخت د داعش او سوار وزن شوي دي او دا رنګ د دوی وجه په دغه عملیاتو کې ملکی خلکو باندې تیز او کوم تمرکز غوړنه نه اخلي.
ډیر زیاته مننه شینوارې سبو چې له ننګرهارې د عملیاتو ریپورت راکو. په روانو خبرونو کې به بیا هم په ننګرهار کې د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینواري سره په تماس کې یو او دغلته د روانو عملیاتو په اړه به تازه حال درکو. اخواته د بغلان په ډنډي غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی عبدالستار بارس نن ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا پر کارکونکو وسلوال للرې ډزې کوي او نه یې پرېږدي چې د برق نړیدلې ستنې ودروي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې هغه سیمې یې نیولې چې ستنې پکې ولاړې دي. د همدې ستونزې په اړه احمد شیبر د برېښنا د شرکت له ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې که جګړه روانه وي تر کله به د کابل د برېښنا ستونزه همداسې وي. توحیدی په جواب کې وویل
ډېر زیات مننه، البته دا ستونزه رښتیا همداسې ده. تر اوسه پورې هم زموږ همکاران همالته په 200 یا 300 متری کې همالته حضور لري، مشینري سره مکمل ټولو وسایلو تجهیزات سره همالته ولاړ دي. حتی یو ځل ساحې ته هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله د هغې څخه هغېز نه ویستل شو، ولې چې ډزې پرې کېدې. نو موږ همالته منتظرو دغه دوه ورځې نه زموږ خپل مشینري او همداراز نور مشینری په کرایي مو د نورو انټرنیشنل شرکتونو نیولې دي چې هغه هم په موږ چارجېږي. اما تر اوسه پورې ولاړ دي، تر اوسه پورې د دې زمينه نه ده مساعد شوې. تر اوسه زموږ همکاران خپل د پای بیخته یا د پای سایت ورسېږي او د هلکې او کدې نزدیکیږي، دا څه پیډې کیږي او هم کوم کلا ده. نو فعلا هم فکر کوم چې جنگ ډېر شدید روان دی. نو کله چې دا ساحه موږ ته امن کړی شي او موږ ته اجازه راکړی شي، موږ په دوه راوندو کې اول برخه کې د کابل برېښنا وسله وو او په دویمه برخه کې یعنی د استراري په شکل، او په دویمه برخه کې به په اساسي توګه په درې ورځو کې د پایا به تم مور راغو.
مخکې تاسو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اتو تر نهو ساعتونو پورې به تاسو دا مشکل هوار کړئ، یعنی مطلب مو له دې استراري برېښنا څخه ده؟
دقیقا یعنی موږ په اتو ساعتو نهو ساعتو کې د کابل برېښنا وسله وو. نورمال کوو یې هیڅ مشکل به نه وي. موږ بیا دغه پایا چې چپه شوې دته بیرته د سره فاونډیشن جوړو او د سره پایا جوړو او بیا برېښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسېږي. خو موږ په تو نه ساتو کوم مکمل د کابل برېښنا وصلو او دغه مشکل له دغه ستونزه حلو.
تاسو وی پایا ته اشاره کوي، دا راپورونه تر اوسه پورې لاسه ده او نقیز دي. کله ناکله د دوو پایو خبره کیږي او کله ناکله د زیاتو
دوه پایې دي. یو پایا اره شوې دي چې انحراف دونه نه دی پیدا کړی، هغه ځای په ځای ولټ کیږي، هغه نیم سات یو سات کار دی، یعنی ډېر زیات مشکل نه لري. پلیټ ورته ورکړل کیږي او ولټ کیږي. او دا بل پایا چې چپه شوې دي مکمل غورځېدلې، د دغه لپاره باید یو استراري پایا ورته کینول شي چې هغه تیار ماته موږ ځان سره وړای او په همدغه شپږو ساتو کې هم وصل کیږي، هم د کابل برېښنا نورماله کیږي. او پات شو بیا اساسي فاونډیشن چې جوړیږي هغه به زموږ تخنیکی کار دی چې باید موږ هغه ترسره کړو.
توحیدی صاحب، چیرته جګړه دوام ولري، بل لار نشته چې تاسو د کابل د برېښنا مشکل حل کړئ؟
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میګاواټه فعلا برېښنا لرو. نن یو مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ ته وکول شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا، د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده. مخنه مهربانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ د برېښنا ډېره واخلو. خو تاجکستان لوري په ژمي کې هیڅ برېښنا نه لري، نو هغه د اوړي په موسم کې برېښنا ډېریږي او ته موږ ته فشار ورچل ډېری واخلي، یعنی دونه ډېریږي. خو متاسفانه اوس هغوی هم برېښنا کم لري، داخله لپاره په موږ نشي خلاصولی.
توحیدی صاحب مننه.
وړه نه دي.
په فاریاب ولایت کې بیا د وبخي هغه چا سره مچ مرکه ورده د خغله توحیدی وو، وحید الله توحیدی چې د افغانستان د برېښنا د شرکت ویاند دی. د ویل چې کلم په سیمه کې امنیت خشي، البته د ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمه کې، نو دوی کارکونکي په سیمه کې دی او د کابل برېښنا به وصل کړي. اخوا په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو یو شمیر بهرنیانو د خوشکولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د اسیرانو د خوشکولو لپاره یې عملیات کړي. دغه کسان چې شمیرې 14 ته رسیږي په دې وروستیو کې طالبانو تښتولي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو او بهرنیانو له تښتولو سره باندې 2 میاشتې تیریږي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه اسیران خوشي کړي. په اسیرانو کې د ملي اردو 14 سرتیری او 2 بهرنیان شامل دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دغه واسیرانو د ژغورلو هڅې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه اسیران له یوه ځایه بل ته لیږدولي دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ژمن دی د دغو اسیرانو ژغورلو ته هر ډول امکانات وکاروي.
کوشش ما ای است که از هر نوع امکانات و چی مسائل فرهنگی
زمون حتی دادا چه لهر دول امکان چخه کار وخلو که فرهنگی لاروی که ده مخورو آسپینگیرو حدسی او که بلا لاروی خود چه دغ اسیران خوشیشی.
زین راپورن وی دغ اسیران ده فاریاب ولایت پا قیصار ولسوالی که ساتل کیگی او ده ها غصیمه ده چه وسلوال طالبان پر حاکم دی. د فاریاب ولی وی ده دغ اسیرانو ده خلاصون لپاره هیچ دول عملیات ندی شوی. دا چې د دفاع وزارت وایي د اسیرانو د ژغورلو لپاره عملیات کړي او د سیمې والی ردوي دا هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. پخوا تر دې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تښتول شوي منصوبین له افغان زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو په بدل کې خوشې کړي دي. په دې اړه د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب نه څه ویلي او نه یې کومه غوښتنه کړې ده.
در مقابل آزادی اسنا تان عملیات صورت نگرفته به خاطر از اینکه خدا نخواست
دو دید خلاصون لپاره عملیات ندی شوی او داد دی لپاره چی دا سیرو جوان تا خطر پیخ نشی. دا سیرانو دو کورانوی و مخورو او دو سولی دو شورا دو غرل لارمو اړیکنی ولی احیل دا را خوشی شی.
په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي شورا پر حکومت تور لګوي چې په دې برخه کې بې پروايي کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی باقي هاشمي تاکید کوي چې حکومت د پرته له پوځي لارې د اسیرانو ژغورلو ته له نورو لارو هم کار واخلي.
یا عملیات رو اندازی کنن یا تبادله
تبادل. یا د عملیات وکړي او یا د لبندي طالبانو سره تبادله شي. هر کار چې کوي ژر دی وکړي.
د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه تښتول شوي ژوندي دي خو ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د اسیرانو له جملې څخه 15 سرتیري وژلي دي. د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانه په دې اړه د حکومت په کمزورو اقداماتو انتقاد کوي. د فاریاب ولایتي شورا وایي چې که حکومت په دې برخه کې جدي عمل ونه کړي امکان لري چې وسلوال طالبان ټول اسیران ووژني. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی د سولې کلی په نوم مرکز د افغان سری میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمنی ته استوي. د سری میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس د سې شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په دې پړاو کې به دوه تنه ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول شي. اجمل تورمان په اړه رپورټ لري.
د یو ناروغه او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوی کیدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغانستان میاشتې د ټولنې په همکارۍ د درویایم ځل لپاره دوه اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سری میاشتې ټولنې د خپرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفی د سې شنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغه ماشومانو له ډلې او د جرمني ډاکترانو تر کتنې وروسته د شرایطو وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
فعلا ما شاهد اعزام اطفال در دور
اوس مهال موږ د ماشومانو د لیک په درویم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تېره اونۍ د وړو ماشومانو د پیژندنې په هدف راغلی و د 650 ماشومانو له ډلې څخه یې دغه شمېر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
ښاغلی یوسفی وویل چې د دهکدې صلح آلمان مرکز د افغانستان میاشتې د ټولنې په همکارۍ په کال کې دوه ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغې دوه اړخیزې پروژې له پیل څخه دوه اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه یوه مرستندویه ټولنه ده چې په څو وروستیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونو افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کېږي. په ورته وخت کې سید مهدي د هغه ماشوم پلار چې د هډوکو ستونزه لري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په جرمني کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوښي وښوده.
خوښیم چې زموږ ناروغ ماشومان بیایي او درملنه یې کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسما او نور احمد هم جرمني ته په تللو سره د خپلې روغتیا په اړه هیله من بریښي. په ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدې صلح آلمان لخوا د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول راتلونکي یک شنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کېږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو ویل کېږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو، هغه دا ده چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند د قانون طرحه به ډېر زر بشپړ او حکومت ته به وړاندې شي. خان محمد سین دې په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ولسی جرګې ځینې غړي او د قانون او پټرولیم متخصصین د دې وزارت د اړوند چارو موجوده قانون په ډېرو برخو کې نیمګړی ګڼي، خو د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د وزارت د نوي قانون طرحه به ډېر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. ښاغلی سبا وایي د دې وزارت د فعالیتونو مربوط موجوده قانون د وخت غوښتنو ته ځواب نشي ویلی او ضرور ده چې بدلونونه پکې راشي. د دې قانون د طرحې د بشپړولو لپاره د یاد وزارت په بلنه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د متخصصینو یوه مشورتي ناسته جوړه شوې وه. ښاغلی سبا جوړې ناستې ته په خبرو کې وویل
د قانون وزارت د قانون د بیاکتنې بشپړېدل دی. پخوا به د قانون لپاره بهرني مشاورین استخدامېدل او د یو بل هیواد قانون به موږ ته کاپي کړ، خو موږ دا ځل د سلګونو کورنیو او بهرنیو متخصصینو د نظریاتو پر مټ یوه طرحه جوړه کړې ده. که موږ غواړو بلله نور کار به هم پرې وکړو. هیله ده بدلونونه پکښې راسي.
د قانون او پټرولیم وزیر وویل له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له بهرنیو کورنیو موسسو سره د قانونو د کیندلو او د نفت او ګازو د استخراج په سلګونو تړونونه شوي، خو اکثرو یې خپلې چارې ودرولي او یا له تړونونو په شا شوي دي. د وویل ښه مثالونه د شمال د امو حوزې او د لوګر ولایت د مس عینک د قانونو تړونونه دي چې اوس مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د وویل د دې قانونو تړونونه په لومړي سر کې شفاف نه وو او په لاسلیک کولو کې نړیوال معیارونه په پام کې نه وو نیول شوي. ښاغلی سبا وویل د نوي قانون په طرحه کې د ظرفیتونو لوړولو، تخنیکي برخو، د قانونو ارزښت، د تړونونو منل شوو معیارونو، شفافیت، جدیت او څار ته توجه شوې ده. د چارو پوهان د قانونو د وزارت دغه هڅه ستایي، خو د قانون د موادو پر پلي کولو او څارنه یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
قانون یو موضوع ده، تطبیق د هغې جدا موضوع ده چې په افغانستان کې د تطبیق موضوع تقریبا ډېره مشکله ښکاري. په تیرو قراردادونو کې، د قراردادونو په ورکولو کې، په داوطلبي یا بډینګ کې، په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي. که چیرې اوسنۍ پالیسي چې نورو وزارتونو سره هماهنګه نه کړي، فکر نه کوم که دا هم خاصه نتیجه ورکړي. سالم مدیریت او شفافه پروسه کولای شي چې د دغه مملکت د سرشاره طبیعي زیرمې اقتصادي رشد کې ډېره همکاري وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د نړیوالو معتبرو موسسو د ارزیابۍ له مخې افغانستان د 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، خو تر اوسه ځینې ګټه پورته شوې نه ده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان په پا جنوبی ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شوی چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. دا د نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میش، پارسیان، سیکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولی او راجستر کولی شي. تر دې مخکې په پاکستان په ځانګړې توګه په سند کې اقلیتونو په ځانګړې توګه هندوانو او سیکانو حق نه درلود چې ودونه یې ثبت او راجستر شي. فرشته جلالزه یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسمبلی غړی نند کمار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی، خو نند کمار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې څه نه دي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروسته څه ورکول کېږي، خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکې دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي
چې دلته کوم خلک اوسېږي، کوم مسلمانان دي، هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژند پاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه به یو فیملي او فیملي نمبر وکړي هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دې به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائدې یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادره کې به د دې رجسټریشن کې کوم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومه ادارې دي، دا هغوی ته به یو ثبوت دی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په سند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه کچېري ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند د مړینې په صورت کې یو ښځه کولای شي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې هندوانو د لومړي ځل لپاره حق ترلاسه کړ چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت او راجستر کړي. او اوس هم په سوریه کې په یو شمیر ښوونځیو او روغتونونو د شوې بمباری په اړه نړیوال عکس العمل راخلو. په سوریه کې پر یو شمیر روغتونونو، ښوونځیو باندې پرون بریدونه شوي چې په اروپا او امریکا کې عکس العملونه راپارولي. همدارنګه ملګرو ملتونو هم دغه بریدونه غندلي. نوریاس نوري پرې نور تفصیل دراوري.
د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه وغندل. ترکیه هم د دغو حملو تور پر روسیا اچولی دی. په دغو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن وویل چې روسي ځواکونه له دغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري او په دغو پیښو کې د معلوماتو اساسي سرچینه هغه رسمي بیانونه دي چې د سوریې د حکومت د استازو لخوا ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 50 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 50 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه حملې د حلب او ادلب په ولایتونو کې شوي دي. دغه بمباري په داسې وخت کې کیږي چې په حلب کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ تهاجمي عملیاتو ته زور ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حملې وغندلې او هغه یې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کی مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سیوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د حلب په لمنو کې د ملکیانو دوه روغتونونه چې یو یې د فرانسوي مرستندویې ټولنې د بې پولې ډاکترانو پورې تړلی او یو بل په آزاد ښار کې بمبار شوي دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالتونو د دغو حملو په اړه مستقیما پر روسیې وانهچوله، خو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او وړتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکی کېږدي شکونه زیاتوي. روسیه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې له 1.5 راهیسې د سوریې د ولسمشر د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش او نورو تر روسي ډلې په نښه کوي، خو لویدیځ دولتونه وایي د دې هیواد ډېرې حملې د اسد رژیم پر مخالفو متدلو ډلو متمرکزې دي. داسې ښکاري چې دغه پرونۍ حملې به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د روسیې په ژمنو شکونه لا زیات کړي. هغه اوربن چې د فبروري په 12مه په منشن کې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړو هیوادونو پرې موافقه کړې روانه اونۍ جاري شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر یوه روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ماښام له اوو نه بیا د سهار تر اوو په همدې څپو د امریکا غږ خپرونې خپرېږي. په بل نیم ساعت خبری مجله کې د ازادي راډیو له فرشتې نگاه سره
تشکر اجملند. خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.185 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. عملیات برای از بین بردن افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی چین ننگرهار شدت گرفته است. والی بغلان میگوید مخالفین مصالح دولت مانع ترمیم پایه‌های برق وارداتی در منطقه دند شابودین شدند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید گزارش هیئت بررسی قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی یکی از قرضداران عمده کابل بانک را به دست آورده و در روشنی آن اقدامات صورت خواهد گرفت. مسئولان محبس هرات میگویند که به شمول 17 زن 130 زندانی از محبس این ولایت آزاد شدند. کشورهای ناتو و سازمان ملل متحد حملات دیروز بر شفاخانه ها و مکاتب در سوریه را که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند محکوم کرد و در حادثه سقوط یک هلیکوپتر اردوی عراق در جنوب بغداد همه 7 سرنشین آن هلاک شدند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گزارش هیئت بررسی قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی یکی از قرضداران عمده کابل بانک را به دست آورده و در روشنی آن اقدامات صورت خواهد گرفت. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور با ابراز این مطلب گفت که مبارزه با فساد اداری از اولویت‌های حکومت وحدت ملی میباشد.
در نخستین گامی که رئیس جمهور آگاهی پیدا کرد، آقای محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور از وظیفه خود سبکدوش شد. آقای فیروزی دوباره به زندان رفتند. اقداماتی که نیاز بود اکثریتش صورت گرفته و در آینده هم اقدامات دیگر صورت می‌گیرد.
اعضای هیئت بررسی قرارداد شهرک هوشمند قبلا گفته بودند که در موضوع عقد این قرارداد مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور بیشتر ملامت میباشد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید جلب کندنکاری غیر قانونی معادن در شمار از ولایات این کشور باید گرفته شود. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست مشورتی در مورد معادن و خبرنگاران گفت دوام این وضعیت برای آنها نگران کننده است.
غیر قانونی استخراج، قاچاق، مخونیسی او د دې پڅنګ کې امنیت ټینګړي څومره ژوتوانی جو خپل مدیریتي کار مخته یو سوچیا یو منبع د ضرورت پر اساس باندې استخراج کړو.
این موضوع در حال مطرح می شود که قبل از این والیان نورستان و غزنی از استخراج غیر قانونی معادن از سوی مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی کرده بودند. مسئولان محبس هرات میگویند که به شمول 17 زن 130 زندانی از محبس ولایت هرات آزاد شدند. عبدالله عزیزی مسئول محبس مرکزی هرات گفته است که این افراد بر اساس دو فرمان رئیس جمهور غنی از زندان رها شده و مدت حبس برخی زندانیان دیگر نیز کاهش یافته است. و گفته آقای عزیزی در حال حاضر بیش از 3000 تن در محبس هرات زندانی هستند که 63 زن نیز شامل آنان میباشند.
رادیو آزادی.
قدرت‌های ناتو و سازمان ملل متحد حملات دیروز بر برخی شفاخانه‌ها و مکاتب در سوریه را که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند محکوم کرد. ملل متحد می‌گوید در این حملات بر حداقل 5 شفاخانه و 2 مکتب در شمال سوریه حدود 50 غیر نظامی به شمول اطفال کشته شده‌اند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد این حملات را نقض آشکار قانون بین‌المللی خوانده، گفته است که تلاش‌های صلح در این کشور را زیر تأثیر قرار می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در حالی که روسیه را مستقیما متهم نمی‌سازد می‌گوید که این اعمال درباره تمایل و یا توانایی روسیه برای مهار کردن بی‌رحمی‌های رژیم بشار اسد شک و تردید ایجاد می‌کند. فرانسه گفته است که بمباردمان عمدی شفاخانه‌ها یک جنایت جنگی می‌باشد و چنین حملات رژیم بشار اسد و حامیان آن باید فوراً متوقف ساخته شود. اما ترکیه روسیه را مسئول این حملات می‌داند، ولی کرملین این اتهامات را بی اساس خوانده قاطعانه رد کرده است. اردوی عراق می گوید در حادثه سقوط یک هلیکوپترش در جنوب بغداد همه 7 سرنشین آن هلاک شدند. بریگادیر جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق گفت این تیاره روسی نو می‌افده امروز و علت مشکلات تکنیکی سقوط کرد. صدر اعظم بریتانیا امروز با اعضای ارشد پارلمان اروپا و جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در بروسلز گفتگو می کند. دوید کامیرون امیدوار است که از درخواست وی برای اصلاحات در اتحادیه اروپا حمایت شود. او گفته است که این اصلاحات وی را قادر خواهد ساخت تا در همه‌پرسی که قرار است اواخر سال 2017 انجام شود برای باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا تلاش کند. و کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه فردا با ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان ملاقات میکند. رهبر روسیه مایل است تا از اختلافاتی که در داخل اتحادیه اروپا درباره تحریم ها بر مسکو وجود دارد بهره برداری کند. ولادیمیر پوتین همچنین میخواهد که روابط اقتصادی روسیه را با کشورهای اروپایی چون مجارستان که مایل نگه داشتن روابط تجارتی با شرکای قدیمی زمان اتحاد شوروی اند گسترش دهد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. نیروهای امنیتی افغان عملیات برای از بین بردن افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار را شدت بخشیدند. ولی بغلان میگوید مخالفین مسلح دولت مانع ترمیم پایه‌های برق وارداتی در منطقه دند شهاب الدین شدند.
نیروهای دولتی یعنی برشنا و سکر خطی اینا را برای کار کردن نمیمونن از ساحات 30 کیلومتری با خلای گرگود مورد استقلال قرار دادند.
حکومت افغانستان میگوید سازمان ملل متحد باید نیروهای این کشور را از فهرست ننگین جذب اطفال به صفوف این نیروها بیرون کند. مسئولان در هرات میگویند تا 2 ماه دیگر بند سلما افتتاح می شود.
بعض مشکلات در مسیر انتقال برق، در لاین برق داریم. اگر مشکلات حل شود پلان داریم که باید در نوروز افتتاح شود.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر فرشته نگاستم. همکارم سید قادر جلالوف دی برنامه ما را همراهی میکنه و به شما سلام میگم. اونطور که در آغاز هم گفتیم عملیات برای سرکوبی افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار شدت گرفته و به گفته مقامات امنیتی این ولایت در جریان عملیات تصفیبی به افراد گروه داعش تلفات سنگین نیز وارد شده است. شما مود شنواری خبرنگار رادیو آزادی را تا یک تماس تلفن از محل امین اکنون با خود داریم و از شنواری صاحب میشنویم که عملیات جوری در ولسوالی چین از چی قرار است و تا کجا رسیده؟ شنواری صاحب سلام.
تشکر از شما. طوری که شما ذکر کردین هفته گذشته در ولسوالی چین ننگرهار از اربانهای امنیتی افغان عملیات آغاز شده که فعلا هم جریان دارد. در این عملیات به گفته حضرت حسین مشفوال
سخنگوی قماندانی امنیه 45 نفر از گروه داعش کشته شده و فعلا هم عملیات جریان داره و بیش از 20 قریه از گروه داعش پاکسازی شدن.
بله، آیا به افراد ملکی یا نیروهای امنیتی افغان دایی عملیات تلفات وارد شده یا خیر؟
با گفته مقامات امنیتی در این عملیات افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات نرسیده. اینا اضافه می کند که در ساحه که عملیات جریان داره، ساحه تصفیه شده را به مردم محل می سواره، اونجا پوسته امنیتی به نفرای خیزش هایی که از سوی مردم شده بود اونجا جابجا می شود به خاطر امنیت، تامین شدن امنیت.
و من ایسه سوال اخیر از شما می پرسم، اگر کوتاه بگوین که مردم محل در چی وضعیت هستند در مناطقی که امی عملیات فعلا جریان داره؟
مردم اولسالی چین به این عملیات خوش است. فعلا ساحه‌ای که عملیات جریان داره اونجا مردم از اینجا وقت‌تر کشیده شده، ولی اینا که از سوی نیروهای افغان تصفیه می شود و گفته مردمی هم اینا تصمیم داره که پس به خانه های خود برگشته.
تشکر. شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی بود که از ننگرهار در مورد عملیات در ولسوالی اچین جزئیات می داد. از اچین شنیدید که عملیات علیه گروه داعش فعلا شدت گرفته و در حدود 20 قریه از وجود افراد وابسته به داعش پاکسازی شده. حال اگر از بغلان براتون بگویم، ولی بغلان میگوید مخالفین مسلح دولت مانع ترمیم پایه‌های برق وارداتی در منطقه دند شاب‌الدین میشوند. عبدالستار بارز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شورشیان از فاصله 2 کیلومتری بالای محل که این پایه‌های برق را تخریب کردند آتش بوری می کنند. به گفته آقای بارز، عملیات تصفیه نیروهای افغان در مناطق دند شابودین و دند غوری ولایت بغلان ادامه دارد. ستار فروغ با ولی بغلان از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در مورد عملیات نظامی در بغلان معلومات تازه را شریک سازد.
عملیات تصفیه‌ای هم در دند غوری، هم در ساحه دند شاب‌الدین، ساحه سپاه برق بود و دند شاب‌الدین از سه بهتر جریان داره و همین لحظه هم عملیات به این ساحه جریان داره. ساحه برقی که ادعا میکردم مانا زدیم، نیروهای دولتی یعنی برشنا و شرکت شخصی جای فارغ را بسته کنند و در نیست روز هم اینا را برای کار کردن نمیمونند. از ساحات 30 کیلومتری با خلای درگود مورد استقبال قرار دارد.
بارز صاحب، در جریان عملیات جاری منطقه دند شهاب‌الدین تصرف شده از سوی نیروهای امنیتی؟
بله، در دند شهاب‌الدین هم جنگ است، در دند غوری هم است و در بخش دیگر از ولسوالی ولایت. نتایج تلفات دشمن اینا در اخیر روز معلوم می شود.
با خانواده هایی که در اثر عملیات جاری بیجا شدند شما چی کمک هایی را برای آنها فراهم کردین تا فعلا؟
4 کمیسیون است از طرف مقام ولایت اونا تسلیم شده، به شمول ادارات بین‌المللی WFP، یونیسف، صلیب سرخ، سرمیاس و تمام اداراتی که آرزوی کمک داشتند. اینا در یکسایی معین نیست، هر کی زخانه قومش از خودشان خانه خود از خاطر کار خوبی کردن از خاطر فعل دشمن یا دیگر طرف نشن و اینا در ساحات معینه میرن خانه به خانه، قریه به قریه، خط هموطن ملکی بیجر شده باشد. این نیروها آنچه در اختیار داریم و اونا نیاز داره در اختیار هم قرار داده شده و در آینده هم میشه و همین لازم جریان داره.
چی تعداد از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدن؟
ارقام دقیقش مشخص نیست، کمتر از 400-500 خانواده که مشخص شده برشان مواد اوجیش. ممکن نیست بدوشا چون جنگ در منطقه دند شاب‌الدین است از اینام بیجای شد و به اینام طبعاً کمک میشه و یه ارقام به یقین چون ساحه جنگ مردم ترک میکنند و ارقام بیجای شده افزود میشه.
آقای بارز، گزارش های موجود است که نیروهای بین المللی حمایت هوایی را فراهم کردن برای قوای افغان در عملیات جاری در بغلان، معلومات شما در مورد چی هست؟
خب این چنین گزارش رسمی از طریق ادارات که باید خرف از ما بزنه گفته نشده، خود ما توانمندی پاکسازی ساحه را دارد، یعنی قوای مسلح.
عبدالستار بارز ولی بغلان بود که در صحبت با رادیو آزادی در مورد عملیات جاری در این ولایت جزئیات می‌داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آثار و خاطرات قربانیان جنگ یک دهه گذشته در یک نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشته شد. برگزار کننده این نمایشگاه با فروختن شمع بر صلح پایدار و عادلانه تأکید ورزیدن. همکارم نورالله شایان گزارش دارد.
هرچند در یک دهه گذشته برخی از کودکان، جوانان و بزرگان قربانی جنگ بودند، اما خاطرات آنان هنوز هم در نزد خانواده ها و دوستانشان زنده است. این خاطرات قلبها را می شکند، یادها را تازه می کند و خانواده ها را مجبور می سازد تا در غم عزیزانشان اشک بریزند. اینجا در کابل یک اداره حقوق بشری خاطرات و آثار قربانیان جنگ یک دهه گذشته را در انظار عامه به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه پیرزن نیز دیده می شود که 4 فرزندش را در جریان جنگ از دست داده است. دوری عزیزانش وی را سخت ناتوان و اندوهگین کرده است.
دا مسلمانی دا افغانستان دا
وی میگوید این مسلمانی نیست. افغانستان به کفرستان مبدل شده است. 4 فرزندم کشته شده است. 3 فرزند بزرگم و 1 فرزند 15 سالم. حال صاحب فرزند نیستم و در میدان باقی ماندم. زیاگل اکنون با دخترش زندگی میکند. وی صنایع دستی میبافد و از همین طریق امرار معیشت میکند. همه اشتراک کنندگان این نمایشگاه قصه های غمگین دارند. کودکان یتیم و بیوه‌زن‌ها با دیدن آثار عزیزانشان لب بر سخن زدن گشوده نمیتوانند. زبیولان مرد کهنسال است. فراق فرزند و برادرزادش و ایران ناتوان کرده است. این مرد آرزو دارد تا سران حکومت به خشونت های موجود نقطه پایان بگذارد.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قده نمیتونیم تا بزرگای ما، رهبرای ما اونها بشینند به تفاهم برسند.
پس از سقوط رژیم طالبان تلفات غیر نظامیان با گذشته هر سال افزایش داشته است. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد تنها در سال گذشته میلادی 11,000 فرد ملکی در افغانستان کشته شده است. مسئولان سازمان دموکراسی و حقوق بشر افغانستان که از سال 2011 میلادی به این سو همچون نمایشگاه ها را برگزار می کنند می گویند می خواهند با برگزاری این چنین نمایشگاه ها مردم را از جنگ متنفر سازند. جواد مسئول این سازمان به این باور است به خشونت نگفتن سبب کاهش تلفات غیر نظامیان می شود.
اگر راه ممکن نیست تا عاملان جنایت را در دادگاه های رسمی به محاکمه کشان، حداقل ما با زنده نگه داشتن خاطره و یاد قربانیان عاملان جنایات و جنگ را در اصحان تک تک افراد جامعه به محاکمه بکشانیم.
مسئولان این سازمان می گویند تلاش دارند تا از خاطرات قربانیان جنگ موزیم را نیز تأسیس کنند تا همه افغانها از درد یکدیگرشان با خبر شوند. حسرت یکی از محققان حقوق بشری میگوید اگر این اقدام مورد توجه حکومت قرار نگیرد با آن هم خاطرات قربانیان در قلب هر افغان زنده خواهد بود. به گفته وی اگر زشتی های جنگ در سراسر کشور بیان شود دیر نخواهد بود که صلح پایدار در افغانستان تأمین شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید سازمان ملل متحد باید نیروهای این کشور را از فهرست ننگین جذب اطفال به صفوف این نیروها بیرون کند. معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان این خواست را امروز در یک کنفرانس خبری از نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش اطفال و منازعات در کابل مطرح کرد. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور منازعات و اطفال از تلاش های حکومت افغانستان در زمینه مسئولیت اطفال ستایش می کند، اما تأکید می کند که در این راستا باید کارهای بیشتر صورت گیرد. نسیم شفق گزارش دارد.
مقامات افغان تأکید می کنند که برای جلوگیری از اطفال در صفوف نیروهای امنیتی این کشور تلاش های جدی صورت گرفته و حالا زمان آن فرا رسیده تا این نیروها از فهرست ننگین سازمان ملل متحد در این زمینه بیرون ساخته شوند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور به گونه کامل پابند مسئولیت حقوق اطفال بوده و برای تأمین حقوق آنان تلاش‌های زیادی را انجام داده است. آقای کرزی روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش منازعات و اطفال در کابل خواستار بیرون شدن نام افغانستان از این فهرست گردید.
با در نظر داشت دستاوردهای متذکره، دولت افغانستان خواستار توجه جدی سازمان ملل متحد در قسمت اخراج نام نیروهای امنیتی افغانستان از لیست ننگین دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد می باشد.
نیروهای امنیتی افغان در سال 1389 خورشیدی در فهرست ننگین جذب اطفال در صفوف این نیروها از سوی سازمان ملل متحد قرار گرفت. سال گذشته نیز این سازمان گفت شماری از نوجوانان که به سن قانونی نرسیده اند در صفوف نیروهای امنیتی افغان جذب شده اند. اما مقامات افغان این ادعاها را رد کرده و گفتند که از پیوستن نوجوانان زیر سن قانونی در صفوف نیروهای امنیتی به گونه کامل جلوگیری صورت گرفته است. لیلا زورگی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش منازعات و اطفال نیز از اقدامات حکومت افغانستان در زمینه مسئولیت حقوق اطفال ستایش می کند، اما می گوید که در این راستا باید تلاش های بیشتر صورت گیرد. هرچند خانم زورگی نگفت که سازمان ملل متحد چگونه و چه زمان نیروهای امنیتی افغان را از لیست ننگین جذب اطفال بیرون خواهد کرد، اما تاکید کرد که تلاش های باید در این راستا انجام شود. وی میگوید اگر به زندگی و مسئولیت اطفال توجه جدی صورت نگیرد، رسیدن به صلح پایدار نیز ممکن نخواهد بود. ما باید مطمئن شویم که اطفال به آموزش دسترسی دارند، زندگیشان مطمئن است و می توانند در فضای امن بسر ببرند. این خواست حکومت افغانستان در حال صورت می‌گیرد که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور نیز از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا از اطفال استفاده نکنند. طالبان مسلح پیش از این حضور اطفال در صفوفشان را به شدت رد کردند. اما نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری بارها تأکید کردند که استفاده از اطفال در فعالیت‌های نظامی از سوی هر گروه عمل نادرست و خلاف تمام موازین حقوق بشری می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان ابراز امیدواری میکنند که تا دو ماه دیگر بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات افتتاح شود. از سوی هم مسئولان قول اردوی 207 ظفر میگویند تدابیر امنیتی خاص را برای تکمیل کار بند سلما روی دست گرفتند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
کم کم امیدواری ها برای تکمیل کار بند سلما در ولایت هرات بیشتر می شود. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند به زودی این پروژه بزرگ افتتاح خواهد شد. فهیم الله ضیایی معین وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش می کند که کمیته حفظ و مراقبت بند سلما را تشکیل داد تا از آسیب های احتمالی به این پروژه جلوگیری شود.
پلان ما این است که اگر تانسته باشیم بعض مشکلات در مسیر انتقال برق در لین برق داریم، اگر اون مشکلات حل شود پلان داریم که باید در نوروز افتتاح شود. موضوع دوم ساختن یک پلان حفظ و مراقبت به خاطر بند بود، چون بند ساختیم و کمپانی که مجری از این پروژه بود شاید تا آخر جون امرای ما باشد. موضوع سومی که داشتیم در قسمت امنیتی از این باید مطمئن شویم که تمامی تدابیر امنیتی جا به جا است.
حالا منفرد وهرا سفیر هندوستان در کابل به ولسوالی چش سفر کرده است تا پیشرفت کار بند سلما را که اخیراً به نام بند دوستی افغان هند یاد شده است از نزدیک مشاهده کند. بند سلما فایده های زیاد دارد. این بند طوری دیزاین شده که قابلیت آبیاری 75,000 هکتار زمین را دارد. تکمیل کار بند سلما می تواند تأثیرات بزرگی را روی اقتصاد مردم محل به ویژه دهقانان داشته باشد. به این مسئله می تواند محصولات دهقانان را افزایش دهد. فایده دیگری که ما از بند سلما انتظار داریم توسعه و رشد ماهیگیری می باشد. دولت افغانستان تقریبا 11 سال قبل قرارداد را برای اعمار بند سلما با مقامات هندوستان به امضا رساند، اما کار این پروژه به خاطر مشکلات امنیتی و آنچه دخالت کشورهای همسایه به ویژه ایران خوانده شد به کندی پیش رفت. با تکمیل کار بند سلما در پهلوی کاریابی شماری از مردم محل هزاران هکتار زمین آبیاری می شود و همچنان حدود 42 مگاوات برق نیز تولید می گردد. حالا مسئولان امنیتی در هرات اطمینان می دهند که کدام تشویشی بابت امنیت بند سلما وجود ندارد. دگر جنرال تاج محمد جاهد، قمندان قول اردوی 207 زفر در غرب افغانستان، اطمینان می دهد که نیروهای مشترک امنیتی تدابیر خاص را برای پیشرفت کار بند سلما روی دست گرفتند تا کار این پروژه به بهره برداری برسد.
ما انشاءالله اطمینان میتیم که تا به امروز هیچ تهدیدی نبوده و در آینده هم انشاءالله ما بر جلوگیری از هر نوع تهدید و که مانع تکمیلی کار شوه اطمینان میتیم به مردم شریف هرات و حوزه غرب و دولت جمهوری اسلامی افغانستان. قطعات ما به قدر کافی است برای تامین امنیت، یعنی هیچ نوع تهدیدی بر مانع پیشرفت و تکمیل کار بند برای بهره برداری انشاءالله وجود ندارد.
اظهارات مقامات امنیتی در حال گفته می شود که چند قبل مسئولان کندک محافظت بند سلما گفتند که 188 تن از نیروهای امنیتی به خاطر حفاظت از بند سلما آموزش های مسلکی دیدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد آقا از پروان پیام فرستاده و نوشته است که ناامنی ها در ولایت شمال کشور افزایش یافته و حکومت افغانستان باید جلوی ناامنی ها را بگیرد. در غیر آن این ناامنی ها در سر تا سر افغانستان گسترش خواهد یافت. محمد گل، نسیم محمد، نور احمد شفی، احمد سورگل، فرید احمد پیام دادند که رادیو آزادی را میشنوند و از گزارش دهی رادیو آزادی تشکری کردند. یک شنونده دیگر ما از ولسوالی سنگین المند پیام فرستاده که نامش را ننوشته، او میگوید وضعیت در سنگین خوب نیست، لطفاً حکومت به داد مردم بیچاره برسد. احمد سیال از کنر پیام فرستاده و نوشته است که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت نیز به استخراج غیر قانونی معدن دست دارند که باید جلوی آنها گرفته شود. شنونده رادیو آزادی استید، رئیس جمهور پاکستان از سخن قبلی خود که روز عاشق و یا جشن والنتاین با فرهنگ کشورش ارتباط ندارد منصرف شد. ممنون حسین گفت اکنون می‌بیند که این روز در کشور وی نیز برگزار می‌شود و در دکان‌های گلفروشی برای خریدن تحفه مردم صف بستند. مقیم نایب با جزئیات.
رئیس جمهور پاکستان میگوید از اینکه به همسر خود گل نخریده بود از برگزاری جشن والنتاین یا عشاق صرف نظر کرده است. ممنون حسین قبلا گفته بود که این روز با فرهنگ آنها ارتباط ندارد و نباید در پاکستان تجلیل شود. رئیس جمهور پاکستان این اظهارات را حین اشتراک در مراسم یادبود مرگ یکی از رهبران پاکستان به نام سردار عبدالرب نشتر بیان کرده گفته بود که برخی از اشکالات برای تطبیق چنین فرهنگی در جامعه پاکستان وجود دارد. اما بعدن دیده شد که رئیس جمهور پاکستان در روز والنتاین از گفته خود گذشته نظر خود را تغییر داده است. رئیس جمهور ممنون حسین روز یکشنبه یا روز عشاق در برابر گروهی از خبرنگاران در خارج از یک مارکت گلفروشی قرار گرفته در صحبت گفت برای من جالب است که گلفروشی ها در روز یکشنبه بازند و من مطمئن بودم که آنها در این روز بسته خواهند بود. پس چرا من میگویم که روز عشاق در کشور ما نباید برگزار شود؟ رئیس جمهور ممنون حسین در ادامه صحبت خود گفت فراموش کرده تا سکرترش تقاضا کند که یک روز پیش از والنتاین برای همسرش هم گل تحفه بخرد. اما افزود اکنون که خود امور را به دست دارد فیصله کرد که اظهارات خود را پس بگیرد. رئیس جمهور بعد خود به یک گلدان از گلهای مرسل نزدیک شده و گل را گرفت و به صحبت خود ادامه داده گفت من حکم صادر می کنم که در روز والنتاین قیمت گلها بلند نرود زیرا عده‌ای از این روز استفاده کرده قیمت گل و شکلات را دو برابر بلند می برند. او گفت ببینید من برای این گلها 2000 روپیه پرداختم. این غیر قابل قبول است. با اصرار خبرنگاران رئیس جمهور پاکستان بالاخره قبول کرد که بله اظهارات قبلیش را پس میگیرد اما گفت که یک نفر به عیس رهبر باید به تغییر آنی در فضای سیاسی اجازه بدهد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.